درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انټرنیټ عمومي بندیز وغانده او هغه یو غیر مسؤلانه اقدام وباله چې د هیواد بشري کړکیچ نور هم ژوروي او د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا سیمه ییز مشري سمرتي سنگ ویلي په ټول هیواد کې د طالبانو له لوري د انټرنیټ بندول یو غیر مسؤلانه اقدام دی چې د بشري مرستو پر رسولو روغتیا خدمتونو او نورو حیاتی خدماتو پراخ منفی اغیز کوي. په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې افغانستان له څو بشري کړکیچونو سره مخامخ دی چې نږدې نیمایي وګړي اغیزمن کړي دي. هغې زیاته کړه چې اړیکې او معلوماتو ته لاسرسی د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره حیاتي ارزښت لري او د طالبانو دا پریکړه د معلوماتو پر آزاد بهیر فشار لا زیاتوي څو نړۍ د روانو سرغړونو څخه ناخبره پاتې شي. سنگ خبرداری ورکړی چې دغه بندیز تر ټولو ډیر افغان ښځې او نجونې زیانمنوي. هغه کسان چې لا هم له شپږم ټولګي پورته زده کړې څخه محروم دي او ډیری یوازې د آنلاین زده کړو له لارې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. هغې ټینګار وکړ دغه بندیز د هغوی د زده کړې وړتیا ګډوډوي او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. د افغانستان د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو له عمومي بندیز وروسته د ډیرو تلویزیونی چینلونو آنلاین خبرونې بند شوې دي. هغه شبکې چې په خوا خبرونې آنلاین وړاندې کولې لکه تلو المر، تلو نیوز، شمشاد او یشمیر ولایتي چینلونه اوس د آنلاین خبرونو له لارې نه لیدل کیږي. خود طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ لکه ملي رادیو تلویزیون، معارف او RTA سپورت لا هم په انټرنیټ کې لیدل کیږي. د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو بندیز د طالبانو د مخابراتو د تنظیم ادارې او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پریکړه وکړه. ځینې سرچینې وایي کېدای شي محدود خدماتونه وروسته بیرته فعال شي. خو د طالبانو د مشر په امر د چټک انټرنیټ او نوري فایبر شبکې ټول فعالیتونه به په بشپړ ډول بند وي. د ملګرو ملتو کارپوهانو د دوشنبه په ورځ وویل چې د 2015 کال په تیرو نهو میاشتو کې په ایران کې تر زر ډیر کسان اعدام شوي دي چې لږ تر لږه 85 تنه افغانان هم پکې شامل دي. هغوی دا لړۍ د بې ساري اعدامونو په توګه وغندله او ویل دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت هم پکې شامل و. په یو ګډه اعلامیه کې ویلي په ایران کې د اعدامونو پراخوالی حیرانوونکی دی او د ژوند د حق جدي سرغړونه شي. یوازې په تیرو اونیو کې په اوسط ډول هر ورځ 9 کسان په دار ځړول شوي چې دا ډول اعدامونه د انساني حقونو د منل شویو معیارونو خلاف ترسره کیږي. دوی ویلي چې د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه په سب شویو اعدامونو کې 50 افغان نارینه او یو افغان ښځه شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومتي چارې لنن چهارشنبه څخه ورسته له هغې وتړل شوې چې په کانګرس کې جمهوری پالو او دیموکراتو استازو د نوي مالي کال پر بودیجې موافقه ونه کړه. تمه کیږي نږدې 250,000 فدرالي کارکوونکي په اجباري رخصت واستول شي او ځینې شای د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له دندو لرې کړل شي. ډېری ادارې شاید تل لپاره وتړل شي ځکه ټرمپ ژمنه کړې چې د غچ په توګه به یو شمېر کارکوونکي د تل لپاره له دندو ګوښه کړي. ګومان کیږي چې د کارکوونکو د لری کولو پروګرامې په بشپړ سرعت پر مخ لاړ شي. په داسې حال کې چې د ښوونې چاپریال او نورو خدماتو برخې له ستونزو سره مخامخ شي. شنونکي وړاندوینه کوي چې اقتصادي اغیزې به د ټول هیواد په کچه خپرې شي. ټرمپ د بودیجې د موافقې د ضرب العجل د وخت تر پوره کېدو وړاندې په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ نه غواړو حکومت وتړل شي. خو هغه د کانګرس د ډیموکراتانو د دیموکراتو غړیو ته خبرداري ورکړ چې که د فدرالي حکومت وتړل شي نو د هغه حکومت ته به اجازه ورکړي چې داسې اقدامات وکړي چې بیرته راګرځول کېدای نه شي لکه د هغوی د مهمو پروګرامونو تړل. هغه د خپلو احتمالي اقداماتو په اړه ډیر وضاحت ورنه کړ خو په دې وروستیو کې د لا ډیرو فدرالي کارکوونکو د کمولو د احتمال یادونه کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیسه کوم کو زبرشت غفاری او زره مهم تاسو ټول ته شرف واس مایم د ولسم ټولګي جغرافي مزمن اتم لوستم. له دې چې تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کوم کی برات روغ جوړ او صحت مند او سر یاد صحت جامه وو پتن می درنو ته کوم کو د چیز مرسته سونن وظیفه ولسم ټولګي کی اتم لوستي نو له دې چې تاسو ټول به د تیر ورځې په پراو د کیک ډول سره زکړو او سر یاد نه ولسته چمتو والی ولري. خو زه کوم کو نن ورځ په اتم لوست کی مرسته سو درسي موضوع چې د پاپان که سنه یاو ده هاگوی اهمیت الونده کتاب صفحه لیاویی من پیل بیتر اتاویی بیسی پی بری هم درنگه نن رز مرسته سو در سیخ ده پیم هاگ موزوگانی چی نن رز به مرسته سو پلوست گول ولو ایبارت دیله نمره پاپانستان که سنه یاو ده هاگوی اهمیت دویم لسی سنه یا دیم مشینی سنه یا سلرم توریزم او ده هاگ اهمیت ده هاگ سلور مهم موزوگانی دی چی نن رز به مرسته سو پلوست گول ولو و پا حق لبایی پا پشورت وگ نستاسو د ټولو کډر منو ګل لیست کوم کو د پراته وجو د کټ په هیله ما هیله د ستلو ستر پای پر رسره ماته وکړي او یو څه ذکري ګل لیست کوم کو د لست پیل په شی بو کې لمړی مجتاسو په افغانستان کې سنایا او د هغوی اهمیت پیژنو کډر منو ځکون کو لکه څنګه چې مجتاسو رو بوهی جو صنعت په خپل یو تولید کوونکی فعالیت دی کوم چې دا صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستر د استفادې وړ دی. موږ ویل شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشين په واسطه سره مخته تللی شي. نو صنعت ان انقلاب چې کوله رامنځته شوی دی دغه انقلاب د اتلسیم پیری په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل شوی دی چې د خلکو ژوندانه ته بله بڼه ورکړې ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډوله تغیرات راوستلي دي چې لومړنۍ یې هم خام مواد په داسې اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بلل کیږي. یا هم موږ او تاسو ویلی سو هغه اجناس یا هم هغه لومړني مهم توکي کوم چې موږ او تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو وروسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي دې ته موږ او تاسو صنعتي توکي ویلی سو. د دې تر څنګ کډر منو ګلالي زده کوونکو کچیر موږ او تاسو وایو چې لومړني یې هم توکي کچیر موږ او تاسو هغه قانی توکي ووسیږي یا هم کرنیز تولیدات ووسیږي هر څه ووسیږي د هغوی لومړني شکل ته موږ او تاسو بدلون ورکړو نو دغه لومړني شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي تل صنعتي توکي ویل کیږي چې د دې یو ښه مثال موږ او تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې موږ او تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ موږ او تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دغو اجناسو لومړني باندې شوا او وسته کوم باندې چې موږ او تاسو لاسته راوړی دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لاسته راغلی د دې لمرني باندې چې په خپل یو کوچنی رشلرون کې نبات وو چې ورسته د اوبور کول څخه په ځمکه کې نستل کی قرار قرار کله چې ورورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټول څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول د دغه لرګي چې کله په پکې ته وړاندې سپل نو په پکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دغه کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لمرني خامتو کې چې شو رشلرون کې نبات ورسته د رشلرون کې بعد څخه پروسس ور باندې اجرا سو چې دې پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ سو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي. حتی از مرسته سو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو رشلرون کې نه بعد څخه مرسته لسته راغلي. همدارنګه کلر مونږ د خونکو د صنایعو بیا په تیر بیان دي د ماشینی صنایعو ارزښت زموږ استاس په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه موږ تاسو په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري که چیرې تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي نو تاسو باید د بډې باندې پوه شئ چې دغه جنس لومړنی څنګه وو او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی یعنی د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به هغه څخه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې دي د څنګه لاسته راغلي دي په همدې توګه سره کچیر مور تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیل بیل پړاوونه تیروي او بیا وروسته به استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیر بیا د ماشینی صنایعو ارزښت پدې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته ورنه ته یې تغیر او بدلون ورکړي وي هغه بیا په سرګندوالي او بای کې لوړ راځي نو زموږ خلک له ډیرو پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستکاو کې د لاسي صنایعو باندې بوخت دي لکه مثلا کچیر پاش دي لکه غالی دي لمسی دي چغورنه دي او داسې نور د اړتیا وړ توکي چې دي په خپلو لاسونو باندې جوړي او وروسته یې خلکو ته وړاندې کې تر څو خلک خپل ورځنیزې اړتیاوې ورباندې پوره کړي. نو زموږ هیواد بیلابیل او ډېر کانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فرا کار ځوار په لرلو سره د صنایعو او د هغوی ودې ته ښه زمینه چمتو کړې ده. چې د کچېرې حکومت دغه برخې ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي، نو دا معلومداره خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشیني صنایع چې دي، دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي په پیاوړولو کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړولو کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کېږي او هم چې نه د دې تر څنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کېږي. خو لومړی موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه واوسیږو، نو لرغونو زمانو راهیسې څخه د کورنیو اړتیاو او بهرنیو سوداګرۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره زموږ ستاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. مثلا کچیری لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنیز ژوند د اړتیا وړ توکي برابروي او وروسته د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ ویل سو چې د افغانستان خلکو له لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپل اړتیاوې د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره پوره کولی. یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه، نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع وي چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو. د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سرویو څخه ترلاسه کېدونکو لومړنیو توکو لکه وړیو په ویشتانو او همدارنګه وریښمو چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت و. دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې، کتان، سنجو او داسې نور به، او هم چې نن د دې تر څنګ دریم چې و کاني توکي لکه اوسپنې د دغه کاني توکو څخه و چې کوم تولیدات یې هم لاسي صنایع موږ تاسو لاسته راوړلې. د هغو له جملو څخه مس و سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمیرل کېدل، او هم چې نن هغه لاسي صنایع محصولات چې له سرویو یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهور غالي دي، لمسی دي، برک دي، ټغر دي، شړی او داسې نور دي چې د غالي اوبدل نور صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمیرل کېږي. چې غالي صادراتي مهم کلام لاسي صنعت دي چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي یا هم دغه کوم څه چې دي زموږ استاد څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي پرودل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، بل برخه چې ده هغه هم په خپل د ماشيني صنایعو په حق ده. ماشيني صنایع په خپل د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوي ماشين صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې، چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نور هم پرمختګ لاړل او نور پرمختللي باندې پیدا کړل. چې لومړنۍ عصري فابریکا د کابل ماشين خانې په نوم سره تاسیس شوه او وروسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول د نور شان په دغه ماشيني صنایعو کې به جوړېدل. چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پر مېسته کې دوه سره کې وده مېسته راغله او پر سوون کې ځبات نه انرژي لمرني اړتیاوې بلل کېدلې. چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برق هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر کسان په دغه ماشيني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ تاسو یادونه وکړو چې زموږ په هیواد کې څلوېښت کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي، چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي، تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د ماشيني تولیداتو احصایه که چیرې موږ تاسو ته متوجه اوسېږو، لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړل، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کېږي چې د هغو له جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع موږ تاسو ولوستلې. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري، خو په دې وروستیو کې د ناوړو سیاسي شرایطو، جګړو او لږ پانګې اچونې له کبله څخه خنډ او ځنډ پر مخ کې راغلی دی. چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هېواد کې شته او یا په خوا بیا هغه ټوله له منځه څخه تللي دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپېژنو چې توریزم څه ته ویل کېږي او د هغه اهمیت څه شي. کدر من زده کون کو توریزم یا هم گرزندوی یو ډول مسافرات او گرزیدل دی چی موخه د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمی سیړنه کتنه تفریح سیل او سیاحت دی یا هم ورو تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دی چی د نړۍ بیلابیلو سیمو علمی سیړنه کتنه او تفریح سیل او سیاحت مرو تاسو سرګندوی چی دغه سیل او سیاحت یو گرزنده شخص په واسطه سره سرتر سوال کیږي نو توریستی سفرونه معمولا کاری او تفریحی موخه لري زیاتره کسان د کاری موخه لپاره دغه توریستی سفرونه سرتر رسوي او زیاتره کسان به د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرتر رسوي یا هم مسافری سرتر رسوي نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دود دستور کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسیږي مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي یعنی که چیرې سفر سرته رسوي موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یې هم یوه ورځ سرته ورسوي اوشه مثلا درنو زکون کوم رو تاسو ویلی سو گرزندیان معمولا د یو توریستی سیمی د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري مثلا شتمنی نو خلکو بل ډیرو په خوا څخه لري سیمو ته سفر کول او هغه ځایونه چې شکل او تاریخي ځایونه به و ودانی به ور باندې جوړ سی وي د هغه څخه به لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي او د همدغه عمل څخه نن ورځ توریزم یا هم گرزندوی په نړۍ کې د اقتصاد ودی یو لوی برخه سرچینه اوشتی دی یا هم یو ولی سرچینه جوړه کړی ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادی سرچینه چې ده پخپل دغه مسافرانو جوړه کړی ده نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې پخپل هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخ کړي دا ځکه چې ګرځندوی اوید د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لاره ده همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړی جغرافیایي موقعیت لري چې تاریخي لرغونتوب له مخې څخه د پخواني ودانیو ښکلی طبیعت او غوره هوا او ګرځندوی سیمو په لرلو سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لارې له چین څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تک او راتګ وه چې دغه تک او راتګ د ګرځندویانو په تېر بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړوه چې بیا وروسته زموږ په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات شپله او د دغه په واسطه سره زموږ په هیواد کې د اقتصاد په وده کې هم پرمختیا کو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه مجسمې هغه کوم ښارونه چې خراب سوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولای سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه یې بخبره کړو همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېرې تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دي غزنی دي ننګرهار دي مزار شریف دی هرات دي بامیان دي چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیل ځایونه لري نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه اوایید چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وه په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې مرو تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه مرو تاسو د دې محاسبه خپلو ځانونو ته معلومولی شو اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دي چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي دویم ماشیني صنایع تشریح کړي دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي ښه وخت الله پامان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هله احترامات مقبول کی قدر منو وګړي چې کون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات راو غو جوړو صحت مند او سر یو د صحت جامې بو په تنوی زبر شنه خان خاري وزل به هم تاسو ټول ته شرف پس مې مدد ولسم ټول کی جواب پیام از من اتم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر من زده کون کو به د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سر یو نوې لوستنه ته باندې کې ولرې خو جوړ غلې زده کون کو وس هم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زمرو تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسیه ته بیا هغه موضوع کني چې نن ورځ به مو تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی د هوایي ترانسپورټ په هکله څه پوهېږئ، دویم د هېواد د ترانسپورټونو پېژندل، درېیم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ورباندې زیات بحث ولرو، عبارت دی له د هوایي ترانسپورټ په هکله څه پوهېږئ. نن ورځ به موږ تاسو هوایي ترانسپورټ وپېژنو او همچنان هوایي ترانسپورټ به زموږ په هېواد کې داخل وپېژنو. ورځ کوونکو، هوایي ترانسپورټ د هېواد د لیرې او پرتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او نورو هېوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کېږي. خو دغه ترانسپورټ چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژیکي موادو د ډېر لګښت لکبل څخه په لوړه بایه باندې انسانانو ته تمامېږي. یعنی کچېر تاسو غواړو له یو هېواد څخه او بل هېواد ته سفر وکړو، یا هم له یو هېواد څخه بل هېواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم تجارتي کوم مالونه چې موږ تاسو لرو غواړو له یو هېواد څخه بل هېواد ته انتقال کړو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو، نو په دې کې موږ تاسو ته تر ټولو اسان ترین او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورټ دی، چې موږ تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورټ کول ورته وایو. همچنان دغه ترانسپورټ چې دی لږ څه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمامېږي، ځکه په دې کې د انرژیکي موادو لګښت زیات نه په همدې لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم قیمت چې دی ګران تمامېږي. خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامي اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورټ له لارې څخه ټینګولای شو. هغه که چیرې موږ تاسو سیاسي مشکلات اوسېږي یو هېواد کې وي، یا هم داخل په هېواد کې اوسېږي، هغه مشکلات موږ حلولای شو. تجارتي او نظامي اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورټ له عمل سره نیولای شو. همدارنګه له دې عمل سره هر هېواد خپل مالي او اقتصادي شرایط له مخې د دې سکتور ودې ته ډېر پام نه کوي، ځکه چې دا چې ډېر زیات مصرف کوي نه په همدې خطر سره هېوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې دی هغه ډېر زیات دی چې کار استفاده کوي، هغه دوی د موټرونو، بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي. خو په عامه اصطلاح سره هغه کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامي اړیکو د فارغ وي او عموما د هوایي ترانسپورټ لپاره استفاده کوي، او همچنان د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورټ څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ درنو ځکون کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو غرنی هېواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، یا هم د غرونو په واسطه سره پوښښ شوې ده. نو د هندوکش، بابا غر، پیرسکو یو طبیعي حایل په توګه سره هېواد په دوو شمالي او جنوبي برخو باندې ویشلې دي، چې په دې سربېره زموږ د هېواد په وچه پورې تړلو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د لویو لارو غځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنې دا چې غرونه او دښتې او پرتې سیمې پکې موجودې دي، نن زموږ هېواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لویو لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هېواد افغانستان په چې دی درنو ځکونکو یو له غورو هېوادونو له جملو څخه دی. دا که چېرې دی هم دغو لویو لارو ته ځواب نشي ویلی، له همدې عمل څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی. پکې کې باید د دې لپاره نورې لارې جوړ شي. نو دغه هېواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنې د زموږ کوم ګران هېواد چې دی څرنګه چې موږ تاسو د جغرافي جوړښت ته متوجه اوسېږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هېواد افغانستان د څلورو خواوو څخه د وچ په واسطه سره پوښل شوی دی او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل پلو څخه بیا دغه هېواد چې دی په کوچني او بیلابیلو جغرافي سیمو هم بیرته ویشل شوی دی، چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري، چې له همدې اصل څخه له مخې څخه د اړتیاو زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هېواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسېږي، هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولای. خو زموږ په هېواد کې بیا د هوا نوردي فعالیت چې دی درنو زده کوونکو، له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو کې ډېر لرغونیتوب نه لري، یعنې د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی. خو د هوا نوردي د فعالیت پیل چې دی درنو زده کوونکو په 1906 لمریز کال کې د غازي امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پورې په دوره کې پیل شو، چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر مرزه پورې ترمنځ الوتکې پیل وکړله، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1912 مریز کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنۍ یو درې ماشینه الوتکې له برلین څخه هرات او کابل د دې ترڅنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتله، چې زموږ په هېواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایي شرکت چې دی په هېواد کې د اریانا افغان هوایي شرکت پرمسریه دی، چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او کال کې په 1310 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په دې برخه کې ترې استفاده کړه. نور نو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی لارو په باره کې هم هوایی ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد هوایی شرکتونو او ډګرونو په حق له معلومات ترلاسه راوړل. ترنو زده کوونکو هوایی شرکتونو او ډګرونو څخه ویل کیږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات ترلاسه کوو. درقدرمنو زده کوونکو ملکی هوایی ریاست په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1315 مریز کال کې جوړ شوی دی چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردی په نامه سره دوې سترې موسسې موږ تاسو درلودلې چې د نړۍ د ملکی هوا نوردی موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودي چې د هغوی له مالي او معنوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونو جوړول او څارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګ د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او راولیږد دغه کوم حملو نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردی اړوند ټول مقررات او اصولنامه چې بي د دغه په واسطه سره سرته رسول کېده د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدلې او په پای کې نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پني پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول سي کوم کار پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلای شو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حق له موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. ترمنځ زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړول کار چې دی په 1319 مریز کال کې پیل شو چې دغه د 1316 مریز کال سره سمون خوري چې په دغه 1316 مریز کال کې بیا بیرته د دې کار پای ته ورسېږي یعنی تقریبا په ظرف د دوه نیمو کلونو کې دغه کار پای ته ورسېږي چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدي. دا ځای چې په دې سربېره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګه د دې ترڅنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څانګې تعلیمي مرکز تخنیکي ورکشاپونه او داسې نور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو چې په دغه ډګرونو په وروستیو کلونو کې نور هم پراخ شو چې کله 1318 مریز کال و نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ شو چې د نورو وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال شو او نورې هم لا ښکلا ورته ورکړل. نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندوز، جلال آباد کې هوایي ډګرونه جوړ شول. د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایي ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتري کې د سپین بولدک په لاره کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی دی. یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشتې ته هم ورته ده خو بېرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایي ډګر د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1318 مریز کال کې د ګټې اخیستنې ورسو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایي ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایلو او داس نورو ټولو شانو باندې سنبال دي. کوم څه چې ضرورت ته په دې ټولو شانو باندې سنبال دي. نو لن کچیر موږ تاسو وایي په 1318 مریز کال کې تقریبا 20 هوایي ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حامد کرزي په نامه سره ونومول شوه. د کندهار د احمدشاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کشرې لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویلی شو درنو ځکهونکو د هیواد هوایي شرکتونه چې دي یو په خپل اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم ساپی ایزو، پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کیږي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په اړه معلومات ترلاسه کړل چې یو څه فيه واوسيږي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو اړیکې او کنکشنز په باره کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. لومړی موږ او تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کېږي چې موږ او تاسو د دې په باره کې کلند وایو. مخابرات د ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو غږونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر احوال تجارتي صنعتي رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یوه وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسو ملک هم ویلی شو چې مخابرات دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو د راکړې ورکې او رسول یو وسیله ده چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بېلابېل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو لکه اخبار، راډیو، ټلیګراف، ټلیفون، تلویزیون، فوسټ پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ او تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فوسټ پیکس او اخبار، راډیو، ټلیګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي دا هغه بېلابېلې وسایل دي چې موږ او تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ او ستاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني څپو په واسطه سره د فضا له لارې نورې سپې او نورې فایبر په واسطه سره نښلوي چې د راډیو او نورې سپې بیا په یوه ثانیه کې تر 3000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکی نشو لیست هم په همدې اندازه سره سخت رسول کیږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په حق له چې یادونه ور دي. نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی ده ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی چې د ځمکې تمځایونه او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د لوس په حق معلومات ولوستل. وسم د لوس په دې برخه کې کورنۍ دنده د ستاسو کورنۍ دنده د هوایي ترانسپورت په حق یو څه معلومات وړاندې کړي. دوهم د هیواد هوایي شرکتونه او ډګرونه تشریح کړي. نو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم، هرکلی مو کوم. په خبرونه کې مې داسې څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شایي تاسو په کراتو غږ اورېدلی وي. دی امیر ګران دی. د پکتیکا په سروزه کې لومړني زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې 10 کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرخلې.
مننه کوم قدرمن شیبه
صاحب. کور ودان. ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبه صاحب چې موږ به له سروزې نه را روان شو، لاندې دورایي وله، په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې؟
نه، یو ورځ خو به نه وه، شپه به مو په غزني کې کوله، او دغه ډریورانو به هلته بې موزه ته داسې ټکټونه را کول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه را کولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي مطالبین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګونونه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کښې به موږ ته اول خو اجازه نه را کوله، بیا به چې اجازه نه را کوله پورته او دغه د چارتراشو په سر باندې به ناست و، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزني ته ورسېدو. له غزني نه په کابل کښې به هم سرویسونه ول، دغه سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دی دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارج به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کښې هم دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته د هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسه کښې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدې، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به حاضري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ و ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کښې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله. مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې، هلته وله. موږ به نو په هفته کښې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یا د پنجشنبې مازدیګر باندې، یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به م نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کښې یا چېرته سړی کښېني، هلته یو چای وچکي. نو د کابل څېره خو هغو وله، ښاري څېره وله، نوې وله، او ښاري ژوند ولو. ولې موږ چون دغه د عسکري له شرایطو سره مخامخ و، نو فقط یو څو ګنټې به مو، یو څو ساعته به مو هلته تېر کړل، بیا به بېرته مکتب لیسي ته تلو، او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کښې خو لیلیه هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کښې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت.
په یوه کوټه کښې به موږ شل کسه، پنځه ویشت کسه، تر دېرسو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول، په دغه کښې به ویده کېدلو، او منظم به هلته حاضري اخیستل کېده. کړیوال به موجود و، په دلیزه کښې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نو کړیوال و، یا به لومړی بریدمن و، یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کښې په ټولو کاغوشو باندې، یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کښې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله، یو ساعت دوه ساعته به مو په صنف کښې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو. بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو، اشاره به وسوه، بیا به ټول مکتب لیسې شاګردان را ووتل. هلته به ټول سنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر سنف ځان ته، او حاضري به اخیستل کېدله. وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سنف مشر چې و. بیا به بال له هغه نه هغو ته جمناسټیک ته، یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو. او هلته به مو سپورتي حرکات کول،
ماشام لخوا سے ڈوڑی خوڑا یعنی اری سے لوبیا شی بہ ماشام لخوا
ماشام لخوا خوب اریج نہ ولی گرمی لخوا بولی بلکہ ماشام لخوا بم سالن اولو یا لوبیا والا یا مسالن غش سالن اولو یا داغاسی کچالو والا آلو گئی بولی یا داغاسی بامیا بولا دگا وغا داغاسی سبزی جات دگا ماشام لخوا بھی
گران صاحب ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی کې سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکری صاحب منصبان کېدل حقوقی تا دغا مقررات ول چی باید لا سیاست سخلری و بسیشی ولی ما اخبال آلتا با می مطالعه سر شاو خوب دغا تا مو نمو سیمکو که حتا زبا کلا کلا چی شار تولارم پا دغا پولی باغی و مومی که پا دا دیوالو باندی با دا اخبارو نیشی ول دا اخبارو نی پا آغا وقت که مطبعات عذاب ول آو پاگا وقت دا دی خلق اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار ملت و افغان ملت و نو دا غسی شعله جاوید دا غا طول اخبار بنا بنا دا غسی دا عنوانو نبو می کتل و حتی کما مقاله بچی زما خوشیدل بیا با می آغا اخبار واخیست حوزیم نم نالتا یوا کتاب پروشی و دا دی پلازا وطل مخا مخ پشتون کتاب پروشی بلالا آغا هم گمان کنم آغا مالکی یا معلم بلو یا سر معلم بلو آغا بزا میپیزندلم آغا بیا بیجینی کتابونم دا غصی ما تراک اول ولدگو سر زمال اول سخا علاقه ولا او پدغا حکر با ما زینی باسون هم کول آغا وقت پدغا واکمنو باندی یا پدغا سلطنتی کورانی باندی و انتقادون کن سدی میدیال الاری یا دی دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیمپای ولو خواجه بالو د ایرات و موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکینې درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ یې رسمي کړو تله دغه مدیر څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږه زه چې سایمنصب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمی کې زه په ریاست خدمات تخنیکی کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و د داود خان د کودتا په هکله
وبخښئ ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل په هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او دا دولتی اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شي
دا حال ته ټول مظاهرې چې کېدی زه به د دې مظاهرو ته کلم او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم مروانوال هغه به په دا پارک کې ځانګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دغه ته زه درېدلی یم یا دغه شی د خلکانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بلغه نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لغه نه وطنجار مرحوم یغه د حاجي داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه والا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم. وطنجار او یو بل نفر علاءالدین چې هغه د غزني ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه کلی جاوات نه پورته کلی نیاغ و دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو. نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاوو. زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه هلته به کته شوم د موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ. په هغه کې به مې یو څه دخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یا ځینې مقالې. بیا به داسې کور ته پیاده روان وم. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم. هغلته نو دا نفر یې کوما پسې زه ولاړم تېر شوم چې را پسې ولېږو. نو شاته یې غږ را پسې وکړو وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سای من سبس با کار دارم. اقا بیا زر او بردیدم چی گورم دای ولو وای سبر وقت کورت خودی دقا سیزم پا دقا خواردم یو جه بلار چون من سید زقا چی دو بیشتان اصلا کل سر روان رو وای چه خبری دی من ده سی خبری دی ده سی او عزی دی ده ده دی افغانستان پا حق لدی سیاست پا حق لدی چه سر روان رو جیدو بیا دو بیلی چی څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي. په دغه حق له ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا دی او دا د وایي وو. نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې سعید نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا چې د ظاهر شاه په ضد کې ده هغه تاسو جاسوس شوی
بالکل. هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ
میاشت
مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو ساسو ملګری سو په دې کودتا کې تیروتی یاستی ځکه چې ساسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو.
دا خو منم شیبه صاحب خو دا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو.
نه وبخښئ زما مطلب دا و یعنې احساس هم څرنګه و یعنې داسې یو ډول پښیماني احساس هم کوو که نه فکر هم کوو چې ښه کار هم کړی.
نو موږ خو دا فکر کوو چې دا ښه کار وسلو دغه ظلم و استبداد به ورک شي دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره
او بخشه. زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2005 کلونو کې مهم همدا فکر کاو سی هغه کار مو سم کار کړی وسی په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
زه خو خپل په دې باندې ما راضی وم.
نو بیا وروسته او بخشه بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته.
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبور اسوال د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب بخشه هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسوال کنه اسوال مجبور کنه اخو بل اړخته ک دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کو ده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو
موږ دغه په تعلیمی مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولی یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره رول نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه تاسو مخکې وویل سې د ظاهرشاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشحاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشحاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشحاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسې په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې څو لسیزې وسوسي جګړې دي مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوي یو وایسه خلقان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وای سیخوانیان ملامتو بل وای سی حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچيري افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب سوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخوالی افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخان ولو ډېر ظلم و استبداد ولو همدغه ویشت سلمیان یا ځینې
وبخښئ خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلئ یعنی مثلا د ظاهرشاه په وروستۍ لس کلنه ډیموکراسي کې خو لکه څرنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د اخوانیان ملایان ټول سره ناست وو په خبرو باندې به د یو بل خبرې ردولې او که چېرته مثلا د دې ته څوک راسي سي د هغه شوار سي د غریبي طبقه خلک باید پر راس کی وي خو د ظاهرشاه وروسته سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلی وو نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته داسې ذهنیت ورکړي سي نه راځه دا ړنګ کوي بل نسام راولی
نو دا خو دی ودی او دی تکامل دی چیری پا اساس پاندی یوازی پا افغانستان که هم نو میشه برسی دا خو گوری یا دا دی سیمه دی هوادون و تحولات یا غلط تغییرات و غلط سیاسی فعالیتون دی افغانستان حالات تر دی غوی تر تاثیر لانده هم ول او بل دادا چی دی پا اغا وقت که هم و هغا قانون نتطبیقی دو مثال پتو گا اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د الحضرت لخوا یا د محمد ظاهرشاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي یعنی په یوه ټولنه کې سې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده فکر نه کوي سې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تر هغه سي په میلیونونو افغانان وشل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمیر خلک نسي تلای یو شمیر له وطن نسي وتلای او په دې کې شک نه سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې ځکه په دې برخه کې تحقیقات په کار ده چیرنی په کار دي لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه سه فکر کوسی هر څه باید لریشي بدل سي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنه کې چې هغه وده یې کړي هغه انکشاف کړی وي دا خبره صحیح ده ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوي حالت کې وله په نوي مرحله کې وله او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولوسي دغه آزاد تشکیل شول دغه اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق ته لوږ چې هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی له خوا نه تطبیقېږي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بي سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان دا ما سره اوس موجود ده. د لیکلي دي چې داود خان د کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي وویلي چې داسې یو کتاب ده تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ول. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لرې سوی وبخشئ چې له صدارت لرې سوی و. ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم د روس کودتا وکړي، لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا وله او بیا وروسته نورې کودتاوې وي چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، همغه صحنې په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیښې یا واقعات خو له هغو څخه هغه باید سړی رایادې کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د خوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نوري تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودی او ترقی په حال کې ده. د دې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب، ډېره مننه.